آبادی دو وخت دی د خرابیتو د جوړیدو وخت دی.
ښاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
دا خبری ساعت په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غني له خپل جیبه $60,000 لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هیواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتل چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعات او کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضو استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چیف اکاډمیک اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي. هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یا پیل کړل. هغه آزاد امیر شاه علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د ده په زمانه کې لومړنۍ اخبار راووتې د شمس النهار زیرېده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت ته راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. آزاد حبیب‌الله خان په خپله زمانه کې د هم د معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز آزاد کمال خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوست کړي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم دریږي چې یو وطن پالونکی سړی وو. بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځانو او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغو په دې پوهاوی چې سردار داود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقی او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که تاریخ لکه څنګه چې دی، دا تاریخي پیښه لکه څنګه چې دی، هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي. ځکه چې د همدغې د سور د کودتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله او تاسو چې اشاره وته چې غیر مشروع حکومتونو سلسله نو د مشوروي د مداخله سره د دې ښه هر څه جواز فل هر څه لاس ترګن فل چې دا د سمور د کوزتا ادامه د ګمانو کوم چې دا شي ډیر زیات کی آینده نسلونو په دا قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر تاوتریخوالي ډک کال وو. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر اسدی رډو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال ستونزې ډېرې دي. تهدید ډېر دی. کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي. ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی. ډېرو رسنۍ چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمينه یې د څنګه کړی ژورنالستانو لپاره ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دی. همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوی دي په دغه روان کال کې.
د 2014 کال کې موږ لوی قرباني شو ورکړی هغه دا و چې د ټولو همکارانو باندې برید وس تقریبا ووتنه د ټولو همکاران شهیدان سو د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې د اوسم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوونه د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ. خصوصا په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه خود وسیو. په بغلان کې خبريالان زخمیان سو. د بغلان په پیکو کې دوه خبريالان باندې برید وس. فاریاب کې پرون خبريال وهل سوې دي ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمیر پیښې شوې دي چې دغه پیښې کوم د چیرو کلو په تناسب مقایسه کو 2014 کال ډیر بد پیل شوې او دغه پیښې ډیر بد زیری لري. د رسنیو کارته ازادي د مطبوعاتو بیان
تاسو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه. څومره قضیه ثبت شوې دي او څومره دغه قضیو د چیرونو لپاره کار شوې دي؟
کلنی راپور کې سکه پیښې چې دي را د چیرو کلو پرتلا ډیر دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډیره ده. د تاوتریخوالي پیښې پکې ډیرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسله لري دي چې دوی به یو ځانګړي کمیټې ته امنیتي کمیټې دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 15 کلونو کې څومره ژورنالستانو وژل شوي دي. د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب د خبريالانو د قضیو نه تیرل آیا ساس په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
همدارنګه حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړ سو. یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه سو چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به همغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه. خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی لواک وتلې دي هغه مثلا د مسؤلیت مسله د امنیت مسله دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسی چې خبريالان په امن کې سي؟ یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي.
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقررات کې ستونزې دي، پالیسي او شمیر مسایل کې ستونزې دي. یو شمیر پالیسي مسایل باید تغییر سي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل سي. په صلاحيته کمیټه باید موجود وي چې هغه ولسمشر د دفتر هم لاسرسي ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسي وشي. مثلا خو اکثر شي په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده. د کورنۍ څو غړي بندیان کړي دي چې وایي د په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅ کله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان څخه ترانه.
په افغانستان کې د درملنې لپاره تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
در صورتی کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان رسیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه شي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړېږي چې په هېواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبریل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور وو. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مندی چې سږکال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د طبیعي پیښو له کبله د پیدا کیدونکو ګواښونو په کمولو کې خپله ونډه سرته ورسوي.
ولایتي اداره ژمنه ده چې انشاءالله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې مې د خوست ولسونو ته پیغام دا رسي د دوی کینول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست والی دا هم ویل چې موږ باید د ښار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کړو. بل لوري ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلي زدران وویل چې اوسنی 3000 نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو قریجاتو نه 15000 نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته، غیر مسمر هم شته. 3000 نیالونه موږ سره د ټیلو حکومت کړی دی چې مجموعا 8000 نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام باله، خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شویو نیالګیو ډېره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچ شوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بیرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره، د هغې د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کولو او د ساتلو لپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سږني پسرلي کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري. دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي.
د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او پرې خبري مجله کې مو دا وریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندې چې په راتلونکو څو ورځو کې بل طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل شي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبري کوي.